درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د ناورین بدی ورځی په پیلي دودي خلک وای هغه مېرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړې وای
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تیرو د کور قیمتي شیان مخرس کړل سره زر مخرس کړل
په اورزګان کې په خواردواکې د اخته ماشومان شمیر زیات شوی
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا د ښکاده لس بس په کب ورځ به جوړل
تر دې یو نور موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږم مادو کې یو فرمان صادر کړ ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي په پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو ټینګار وکړ دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروري دی خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅ څوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسی ورکولی په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نږدي د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې څلورویشت میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې څلور میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبریالانو ته وویل چې پریانکا کومارا چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر وو د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په اخو ډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوضاع د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړې په ډنډو وهي د امریکا متحد ایالاتونه وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د هغو انتخابونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري خو میلی د واشنگتن او د ناټو د اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي اوکرایني او غربي چارواکي وایي چې روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر جنگي تطبیقاتو وروسته خپل پازرګونو پوځیان او ثقلیه تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمې کې کړکیچ ته لمن ونه وهي، خو که اړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي. د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي. په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90,000 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو د امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول. دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نور سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې 8 داسې ناروغان په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډیر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلی د اومیکرون بڼې یوه پیشه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوری انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگا بیټس دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس د راپورونو نوبت دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې سیلا و آزاد انسان دی او هیڅو کې چاته په بدو یا هم بدل کې نشي ورکولې. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لنګدې څلور میاشتې تیرې دوه ولدوی د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو لډیرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د خوځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوی، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د خوځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازې ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کېږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو خوځو رضایت اړین بلل شوی او په کې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی. خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅ څوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولای. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغي جوړې په پلمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي. خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د خوځو د سانګي مسؤوله هیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې د دې فرمان د منصبانګي پاړه وویل د یک ډیر بحث د واده پاړه شوی خو د خوځو د بنسټیزو حقوقو پاړه پکې سند ویل شوی.
دوی کارته د خوځو او زده کړو ته د جنونو د لاسرسي پاړه چې د اندېخنې وړ مسایل دي اشاره نکوي. زما پاند د لوی مسایلو پاړه د طالبانو نلی ولتیا خي او غواړي په دې سره د ډاټ جوړ کړی چې نور مسایل به حل شي. انجونی به زده کړو او خځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوای د خځو پاړه کومه بنسټیز ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کند خځو ته هم اشاره شوی ویل کی کند خځه د خپل اختیار څخه نه دا او د هغه لور یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخي تر ډیره کند مرمنې د هغه د خاول لمړيني ورسته لورته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د خوځو مالی حقونو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسایل د خوځو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای خځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې لیو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول خوځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د خوځو د حقونو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزه حل کړي.
نظام څه کله خلکو ته وایي خځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اسی په نظام باندې لازم دی واجب دا خو حتمن ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دی او وبسي هغه هم
د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول تو کوندو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بے پروايي ونه کړي.
د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی دی. دا فرمان لکه څنګه چې مو واوریدل شپږ مادې لري. تر ډیره د شزو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندیشنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان شزیا او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د شزو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د شزو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شنندې شکری جلالزی سره خبرې کوچې دا شیبه د ټلیفون لارې را سره ده. محترم جلالزی تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر فرمان کتلی وي په اړه تاسو تفسیر را سره.
سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. بلې ما دا فرمان ولیدلو. زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په غو کې یوازې کورنی مسائل د ښځو په ارتباط راغلي وي دا په هیڅ عنوان کافي نه دی او بل دا چې دا ستونزه نشي حل کولای. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباو یا د وګړو د حقونو باسه او الته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوی پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټول اتباو حقونه په تطبیق سره ونه پیژني زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورته او هیڅ نو
نړیوالو غشتنو ته یا دیوغي اندیشنو ته جواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غشتنه ده چې باید شوزو ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغه دوړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې د ملاحبت الله خونزاده په فرمان کې.
اساسی بحث هم دا چې کله په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي، امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان میرمنو اساسي حقونه چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق دی، د کار حق دی، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې و میرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې میرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي. نو یوازې هغه کلیشهیي او هغه څه چې په یو څه حده په پاپن ټولنه کې حل شوي هم هغو مسایلو ته راغلي دي. په دې فرمان کې یوازې په کورنۍ مسایلو باندې بحث شوی ده او په عین زمان کې یوازې ډیر محدود دي نکاح تر مسایلو پورې ده.
بل بله او بخشی استاس په خبرې کې ول ویدم، لیکن دا لومړی او دوهمه ماده سناڅه د یو مولا لوري نیوی ندی. ډیر بلایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړی په انتخاب کې د انجلی رضایت شرط دی. ډیر وای چې دا وخت د انجلی د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکلا باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم سیکړې وي دا مسله درکولای سي چې دلته دی ولی مسله مطرح کیږي، ولی که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای سي چې خپل تصمیم ونیسي. او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې به ډېر دینی مسله ته یا باسونو ته ضرورت نه، ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیر واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول دی پویږي ولی دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې د دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو، مګر دا به څوک عملي کوي؟ د نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري، ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد قانون باندې کار روان وو او ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشیح کړ، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلان وو چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې او ډیر داسې وکیلان وو چې هغه په خپل په کورنۍ تاوتریخوالي باندې متهم وو او روزمره دا کار کولو. متاسفانه نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نوه اغه نظارتي طرز عمل نشي جوړېدلې چې دا د کور په کور و پلاټول شي چې کوم انجلې آیا د رضایت پرته واده شوی یا نه ده شوی، او یا دا چې مثلا کونډه بل چاته په زور نه ده واده شوی، یا دا چې مثلا دوی مہر ورکول شوی دی. یو شی چې ډیر مهم دی هغه دا چې متاسفانه باید وایم چې همدغه دینی علما په اسلام مولا باید وایم، ځکه چې علما او کلاس یې بیل ده، دوی په نکاح کې موجود وي باوجود د دوی چې پویږي چې دا ولور حرام ده، مګر دوی په غی نکاح کې برخه اخلي او هغه مقدار پیسې لیکي او د انجلۍ د پلار نه پوښتنه کوي چې دا پیسې د اصلې کړي دي. یعنی د خپل انجلۍ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا مہر ستا پر رضایت ټاکل شوی یا نه، او آیا دا مہر تا ته رسیدلی یا نه، او د دې لپاره هیڅ قانوني سند هم موجود نه لري چې کله انجلۍ وغواړي چې هغه په قانوني شکل باندې اصل کا، هیڅ نو قانوني هغه نشي. فقط یو دعا کیږي او د مشرانو په مخ کې ویل کیږي چې دومره والوارو، او دغه دعا او دغه مجلس هم یو مولا کوي چې هغه په دې مسایلو باندې ښه پوهیږي. متاسفانه نو دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولای، او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنې د فشارونو لپاره یو اقدام مو چې متاسفانه دا
راځي. تاسو خو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام وو، خو ځینې بیا وایي چې طالب مخالب مشران لا هم په همغه کلیوالي چاپریال کې دي یا همغه چاپریال پر ذهن او فکر حاکم دي چې د اوسنی اثر شرایط نشي درکولې، ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پرې شقی شي. البته ځینې اوس درکړي چې د روغتیا په برخه کې یا د شزو د تلاشۍ لپاره شزو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که شوونځي ته پرې نشتي څنګه به شزه ډاکټر کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، فکر نه کوي چې دلیل به همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کوم، دا موضوع ده چې دوی ډیر په ابتدایي کلیوالي او د وی ورسته پاتې ټولنې یو ورسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نو عصري او اوسنی ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نو حل لار نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله، د ښځو حقونو ته په صورت د اوسنی وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره یې ورته ونه کړه. او په عین زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې دی ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا دی ملت ته دومره مصارف، خپل ثروت، خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی دی؟ خو د همدې لپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي، یو د اساسي خدماتونو نن اندازې چې جنکو ته د ذکرو زمينه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شننده شکریا جلال زئی و چې له ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. په اورزګان کې په سوی تغذیه د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پخوا پرتله په خوارځواکي د اخته ماشومان شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت لامل ماشومان او میندې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچال لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډې وژده او اوس تازه د ترینکوټ ولایتي روختون ته راوړي. د اورزګان په ولایتي روختون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکي له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسی ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږي ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم مې هم تاسو نه وویل لکه یو پرلارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا نخ کېدل سه بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ویل د مو شر نه ست چې ویل خو بل هغه په دغه مواد مو راځل دي دغه مواد کو دغه دغه ورکو چې په دغه مواد وات چې پیدا کې نه کیږي.
د افغانستان روغتونونو او روغتیایي کارکونکو په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپل اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو پشمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومانې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هر ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. معجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلي دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیه مواد ترلاسه کړي او یا هم په روغتون کې بستر کړي. خو دوی ادعا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کېږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نمې پاګه کړن کنه درمه د زنګ راځن کمه وړې ده نه مواد راکې نه مشتره رسېږي و په شې د نن نه کې یوا یوا د نن کې ټوله کې واره کې مش دغه پرېږدې پرون مې ورته کتل کاټنا نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چیرې کول پرونه نه و د سکولونه په ډکو ویړو مش دا نن درمه پر د زنګ راځم چې نن مې په دغه رکان دي د غوزې مې شوا سپ چې په کښې نه په مان کې ولاړې ده نه در شو دي لاندې کوي چې ولاړې سي در کې نه وي وو زه راځم وو زه بل سبر را راځي بل سبا ولا راس ونست مواد خلاصې دې زی و زی ولا کدان لا درکو زمش کښنیان وژې دې مش په کور کې د ماشان غوړ نه لرونه ولا کښې لرو کښنیان مې د غاړې د غوزې مشاس د علي رضا سره پر پښو زو خدای که په موټر کې راغلی په موټر ګاټا بن پر پښو راس مخسن پر پښو نه سوال اړه دې مش ته شي نه راکې نه شي را رس
خیر یې زما سره غلې کښنیان نو وژې ته دې د تا د ماشام د نه نه ته په کور دې نه پنځه مورد چې په پښو زو راځو ته علي په دې د دې نه سې یا دې و چې دا
په روغتون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤله ډاکټر ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو وایي لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډیروالی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
ډېر په تکلیف کړی چې زموږ په وسه پوره یي موږ هغه تر یوه نیم بجې پورې خپل کار ته کوو مواد وړو ورکوو چې دی دي کور ته رخصتوو موږ تر اوسه پر پرسونل هم بند کړی دي یوه دننه پرسونل ته ورکوو نه خېښو خاله ته ورکوو او چې د یو چا حق یې موږ یې هغو ته ورکوو موږ یې لاس ګورو مچې ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو نورې بلې چا ډېر سوي دي مریضان بیخي ډېر سوي دي دونه ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر وس وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دي د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122 شپږ 41.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې سازمان له قوله په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې ده. د دې خبرونې په دوام کې په دې موضوع هم راپور لرو او دغه راز ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مهیروي چې په دوهمه نیمایي کې خبرو. خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، په مغوړم د دې سات خبرونو ته
د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عمل کېدو چنګار وکړ. په فرمان کې د نجونو او شوزو د تعلیم او کار د حق په باب څه دی ویل سوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د پاکستان په پنجاب کې پاریدلو کسانو د سریلانکا یو غړی د هغه څل کبل چې مقدساتو تسبکاوی بلل سوی وجلې او بیا یې مړی ته پور اچولای دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د سختې اندېښنې وړ دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته نږدې د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري را روانې میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځ ته اړتیا لري.
که څه هم طالبانو نږدې یولس یا دولس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتیږي، خو طالبان بیا وایي چې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي او ژر به مامورینو ته معاش ورکړل شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو د پیل په درشل کې دی. د دې پروګرام په وینا په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي له پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بې وزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه ځلې د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په زیاتېدو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه خبرداري په اړه دا راپور واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې مودوړان دي د نږدې شپږ میلیونه انسانانو د ژوند اثرخ روان وو او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خاين نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي. زکات راپورونو پر بنسټ د دې هواد د نګدي 3.3 میلیونی نفوس درویش میلیونی بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې خشبه، خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر به خرڅ کو، نیمه په مجبوري په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت په ځل د خدای خدای
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګونه خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې او د ژمي په پیل سره خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان له دې دریز هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې له افغانانو لاسنیوی وکړي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکینی نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلې. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیايي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکي انزور ترسیموي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې محل را رسیدي چې د طالبانو د حکومت دادی سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر اتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زابل ستاره مدني جهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې ګوزي د شهیدان شوی دي، دا هغوی پیغام نه کړي او دا هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، جوړ په خیر سره شری دا د دې کار کوم ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وای چې دا ګرانی اسمان ته وختل او دا غری طالبان ګرانی جوړ کړه د خپل عملونو سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارز د هلمند ولایت. تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم، ځینې داسې چمنو کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي کړي. نظم د ټول مجاهدینو سره شریک ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ شدي بعد دغه بیتل ما شان د ځان او د هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شدي په موټر سایکل د چيلو پیسيانه د لوی دې په یو غوړه ډوډۍ نه درلود. نو دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شدي وو. دا کارو تم دا تړلې د پجن صاحو کې شدي د دوه سره ظلمونه کې دغه کم شان چې دغه مخکنی حکومت سپاتو شوی دي. باید هر مجاهد اوسه وکي کوشش وکي چې دا شام خوندې کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ما پیغام دی ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. او ورور ته مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکېټ نو ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده تر زر مرمۍ وته پنځه مرمۍ د راکټ وزيات او وشتره دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خو د ملت سره خیانت دی دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وایي دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې دم دا دی چې د بي بي سي راډیو خمار دل چې د طالبان یو مشر ویل چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دي؟ دغه مشران دي معز مشران دي د څلور څلور نکای ور کړی دي. البته پنځه نه دروا کنه پنځه نه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر په حساب کتاب ولیدې نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سل سل جری په 1500 جری په مځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خاصي قدری لکه په 15 لکه په 2 لکه ایا دا د دې جائز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دینه مخ مخ کیږي ایا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلا راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې ساده راځي په دې چې د ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر نه پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم زه تن معلول دی علم ملت خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې ما دا پیغام د نړیوالو تر ورو په ډول ورسی یو ما سره د کوم خیریت د سټي یا کومه مشه سره ما سره په تماس کې زه د ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم ما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز دیر جروال دی او دیر جروال ما پا حق لبانی دی خپل دریز ورانی کهو ما دا غا پیغام نشری جنو دوی دی پا خپل اپتیف رپروی.
بله سلام علیکم ننگار ورد خوزیانه ولی سال نکاس را پیتی باد کن ستاستا ستاستا کل ما دو کار کن که خپل نیک حیل و اترامات وانده کن راغم رابطه پا امداد او مسایدت او کومت دی ولی سواله او که چکم بازی دا غا کل خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي او بل هغه څوک چې مستحق یا ته ورکی حاول قران او تمس کې چې قران ناس ور باندې کېږي چې هي تاسو مستحق او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځي نه کوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادار احمد هلمند گریشول فلی سر سایت سر پیغام لیکره غلم آج نه دا بل کد کریشو لسوالی تا دا مایبینو مرستی رالی دا مایبینو حکوم اگه طالبان پکات خپلو مایبین تاوار کردی سرسی دنگلی و خوشتی و مایبینو آغوا تاوار کردی دا انو که حکومتی مایبینو را تخوانی حکومت که ملکی خالق و آغوا در پلانه دور کردی نو طالبانو دا لورپور شراب کسی می دای حیل دا چی دا مشکل حل که و دا نور مایبینو تن خپل حق و رسید.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردنې مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه دا ده چې کومې مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب داسې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بېواسه وي او بېکاسه وي، ولو ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات له خوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه بې مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګاته خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو حالاتو کې ډېر سخت
زلیل او رنگزر لشون چلوما ما دا زدی رادیو صدا غسیل او ارزو ده چپه چی جیس تو اگر دیر سر از ما نریوال پوری ورسی از من سر پا جی حق کل کوما کوکی از مرز دا معلول توفی از مرز دا بول پر برابر غام بسر وخی مرز دا خدای پاری آن آلی آنی یا
خوراک السلام علیکم زمانو قاسم خان دا لنګرار ولایت فامیل له مو اړیکه نیولې ده دا قدم 15 کال کیږي چې وسی ګون را سره چې امرسته کړی او می چې هم دې کې بس څه نمبر کې پراته یو خیمه درولې هغه او علي دا د لګیو دوه خیمه را کړی هغه مرستې شوې دي ما ازادي راډیو کارکونکو نه دا ویل دې دا هغه مونږ چارواکو ته ورسې مننه
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه د طالبانو د حکومت د دې څخه باندې سل ورځې وتلې په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی جګړې ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدی او جنایي پیښو کچې هم کم شوې د طالبانو د حکومت سل ورځې وته خلا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ولی دا او یو شمیر نورې پښتنې زما همکار احمد شیبر د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړی دی.
افغانستان 15 یا کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی. خدا لومړی سل دی چې درې میاشتې کې پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شي؟
بلې افغانستان خو هغه شرایط سي دي ملګر ملتونو په قانون کې او یاد نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروری او اړین ویاغه په چي کړی دی غټو ځان دا سه نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردی چې نور ممکن په پس شاتو غمنه کوي د رسمیت پیژندلو نه دا نو د دې حالت د سمکن نوی د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلی یو او به خامخا له مخبلي او قدی او مشکلات لري له مخسره د دې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه ده پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر ستونه پېژنه.
مجاهد صاحب تاسو ویل چې افغانستان ډېر زیات دي ضرورت لري په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکا کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیواله په رسمیت وپیژني او ډېر ضرورت لري چې موږ ډېر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو د دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم د ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانان هم د ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایت وسي، کومک وسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي وسره وسي، تعامل وسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت
او بخشي مجاهد صاحب او بخشي ک افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به پرسمت پیشنی دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري. ترمنځ په موضوع پات نه شو ته څه فکر کوي؟ څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پرسمت پیشنی؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا وسم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کین نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستوره زو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز مخ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، وو تجارت هم روان ده، هغه سي تر دې حد پورې حالت نورمال سي دي او غونډو کې ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سي حسره وانه د دوړو قانون
څومره او بخشه څومره وخت څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پرسمت پیشنه څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای؟ خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانه په توګه استفاده ځنه کیږي د حل سي، د ستونزې لاري لري سي او د تزمینه زر مسایده سي. افغانستان د نړۍ د سر یو د سیوات سي باور کول یو بل اخوان دی او تعامل وسه
پوتیرو سباندې درومیاشتو کې ځینی ویډیوګان خبري شوې دي د خواله رسنیو له لوري سي طالبانو له خلکو سره زیاتې کړې لري په ځینو مواردو کې تاسو تر اوسه پورې ځینی کسان نیولې دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړې دي او کم کړې دي شمیرې څومره تاسو یادولې شي
که تاسو مشخص کړئ په کوم مورد باندې ځینی زیاتې وي
مثلا مثلا ځینی کسان ویډیو خبرې وایسي زه د طالبانو له لوري وحل شوم
او موږ ولیدل په څو ورځې مخکې په کابل کې په وابزه کې یو جری تور ولګاو سي ما سره بعد وضعیت څه تحقیق مو کاغذ کې سازي و دا کوم ویډیوګان په طبي د خوانان ولا همستا او ماته خلل د خوانان د ډیر په هر وادو تکتیدلې دغه لږینه د جال سازي لپاره پیسې مصرفي جال سازي کوي هم ډیر شواهد موږ نوینو هر هر انقلاب یا هر بدون سي نوې راځي تبا نه ځان سره مشکلات لري ولې موږ ډیر زړه توانې دلوي چې ټول شیان مخابو کړی دي به امنه مخم نیولې ده د راز د زور زیاتی مخم نیولې ده لای چې سره موږ زور زیاتی موږ نسوس عملي نه پر رسمي توګه څو ته سي اجران حمایت کوي څنګه ظلم یې ډیر نیولې صلاح کړی دا اوس هم تفتیش په صورت کې په لګونه کسان لستری دي سي
مجاهد صاحب په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مخکتر دي چې طالبان کابل ته ننوځي په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي مثلا ارغنداب د کندهار مو راپور درلود خلکو ویل بسکران ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي آیا ممکن ده چې له داسې خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بیرته جوړ شي
او موږ هم تلاش کوو دغه جنگ ځپلې سیمې سي سې د جنگ له اثره تون سره مخ شوه یو د پاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وسی موږ امکانات هم لرو زراعت وزارت هم د موضوع ته متوجه شوی ده هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي دی خو هم موږ روخ کې ته کوو چې ډیر زپل سیمه ته توجه زیات
په تاسو یو شمېر کسان لخپل لیکو استلې دي دا مو یو ځای استلې دي او کانادا به محاکمه کې شي
نو دوه رقم دي یو داسې کسان چې جاي نیولې یو کوم جرم نه کړي خو نا مطلب خلک پیدا شي خلک زي مجرمين دي یا داس خلک زي او خپل سري اقدامات کوي یا شوبه بيږي سي نا مطلب خلک او استلسي دي او داس څوک سره جرم کوي یا څوک یو هلي وي زندان ته چولي وي یو شکایت کوي یا موټر خلا کوي یا واستغلا کوي پاکستان زندان نه تاوي
مجاهد صاحب تاسو بیا بیا دا خبر کړی دي چې داعش تهدید نه دی لیکن د ملګرو ملتونو په دریمشتنی راپور کې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویل دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 زیات شوې دي او داعش ته منسوبې حمله بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې یو غوښتل ته ځکه نه بولې چې دومره لوی ستونزې نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېتو علتونه معلوم دي او غوښتل لتون منتفقي مثلا زندانونه ماتول نامکتوب خلق لري غره وتل دي هم به سره پرستو کې دای شي فتنګر په عملیات ډیر کې دي او فتنګر خلق فرصت پیدا کړي بل دا اوس په کابل او ننګرهار کې دوی غټ غټ هستي وي نو څو سره تاسو وړاندې اقدامات کېدل هم وخت په پات دوی ځینې اقدامات وکړ تیار پلاس کوم شو او ځینې داسې د غدمو امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نوې سیستم په دې ته رسیدګي کول ټول فعال او خصوصا الکترونیکی برخه
بله
او یا تخنیکی برخه دیم وخت ونیو نو دا ټول تر جمع سول
بله مجاهد صاحب یو څو پمنډه پښتني د القاعده شبکه مشر ایمان زواهد چیرته دی
مختنه معلمي صاحب چیرته وی
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر پسیمه کی وو تاسو کله ور سره کتلی دی
نه بعد له 2001 نو موږ د غو سره کتل نه دی سیوی او په دې بیان یو خبر سیوی صاحب کوم جی کیو سی
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا کومه ماټکل دا د سپټمبر 2001 نسل ته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله به د دوی توان د ژوند فرصت کم سو په ځان کې اته هیڅ نشته د کله نجادي په لوازه باندې په لوازه او د تیري له اړخه دي په پېژند کې دا اول عربي هو تعاملات هم د تمرستو کې خپل وادون تلاړ
نو دا د وادون تنس او بشي متاسب د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره وجه بیا په زابل کې ډیر وځپل سول 2013 کال غالبا 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه پل سول دیر او څه نور بیا متوارث سول انا سول بوت کړلی په خبر
امیر المؤمنین چرته ده ملا حبت الله خان
هغه په کندهار
د یو په بارخه کې جنیا وزیر جن کسان و چې هغه نشته او جن کسان نوري اواز خبري په افغانستان خو دی اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه لملا برادر اخون سره چې اواز خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او ډاډ ورکوه وادوال ته هغه په هواد کې ده دا اوس ته حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مقتدر ورسید او پر سره پاړي
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو سره پلان دوه وختو کې کتلې
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا لپاره زمينه مساعد دي پښتو وي ته نام ورکوه هغه ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګي په لاس
او وبخښه نو ولې زمينه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات په خپل جناب شیخ صاحب لري
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا خیش په او راځي ولري.
Show me.